د افغانستان د خزو نجونو بشري حقوقو د چارو لپاره د امریکا ځانګړي استازي نامیري او د منځنۍ اسیا د 15 هیوادونو چارواکو سره خبر وروسته ویلي دی چې ډېر لوري د خبره مني چې پراخ بنسټ حکومت او د خزو حقوقونه د افغانستان د اقتصادي ثبات امنیت او سولې لپاره مهم دي. ری نامیري او د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ په دې وروستیو کې په سره کې د قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان له مشرانو سره ولیدل. نن یې پر خپل ټوټر لیکل دي چې منځنۍ اسیا له چارواکو سره د دوی په خبرو کې د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره د ډیپلوماټیک هڅو پر دوام هم موافقه وشوه. دوی سنیت خپل سفر د جولای په شپږمه پیل کړی او په پام کې لري چې قطر ته هم لاړ شي. نن د هپاتایټس یا زیړی نړیواله ورځ د روغتیا نړیوال سازمان د دې ورځې په مناسبت پر خپل ټویټر افغانستان کې پر دې ناروغۍ دخته کسانو ارقام خپره کړي دي. د دې سازمان د ټویټ په اساس باندې په افغانستان کې زبانه شپږ لکه 8000 کسان په هپاتایټس بي تور زیړی او شاوخوا 360000 نور بیا په هپاتایټس سي زیړ زیړی اخته دي. هپاتایټس یو ډول سری ناروغي ده چې بدن ته له داخلېدو وروسته مستقیما په ځیګر اغیز کوي. د امریکا پر مخکینی ولسمشر ډونلډ ټرمپ نوي تورونه لګیدلي او دا ځل تورن شوی دی چې محرم اسنادي په غیر قانوني ډول ساتلې دي. څارنوالان تور لګوي چې ښاغلي ټرمپ د فدرال څارنوالان تحقیقاتو پر وړاندې د خنډونو د جوړولو لپاره له یو کارکوونکو غوښتي وو چې په فلوریدا کې د ده په ملکیت کې د امنیتي کمرو تصویرونه ډیلیټ کړي. په نوي دعوه کې ټرمپ تورن شوی دی چې د ملي دفاع اړوند معلومات یې په خپل سر ترلاسه کړي او محدود کړي دي. له ده سره پر هغې جنایي دوسیې نور موارد هم زیاتېږي چې په تېر جون میاشت کې د ټرمپ او د هغه د یو همکاره پر ضد پرانیستل شوې وه. او روسیې کې یو ټکسي چلوونکی په 13 کاله بند محکوم شو. نوې محکمې دغه ټکسي چلوونکی ته چې تر کاله یا په کوم سومولسک ال مرو ښار کې د ملي ګارد مرکزی دفتر ته ورسولې و د 13 کالو بند سزا واوروله. ټکسي چلوونکی چې ولادیمیر زولوتروف نیمیږي محکمې د عمل ترهګري ته چمتووالی او د قانون پر پلي کېدونکو برید ګڼلی دی. ټکسي چلوونکی په خپل جرم اعتراف نه کوي، ویلي دی چې دا کار یې پر اوکراین د روسیې د یرغل اعتراض کې کړی دی.
د آزادی میلمه. درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم د آزادی رادیو د نن ورځې میلمه مو. په افغانستان، پاکستان، جرمنی او امریکا کې زده کړې کړې دي او زده کړې د ډاکټورا تر کچې رسولې دي. په زراعت یا کرنه کې متخصص دی. دی په پیل کې خپل ځان در پیژني.
زما نوم ذکر الله صافی د مولانا محمد اسلام زوی چې په 1988 کال کې د کاپیسا ولایت د نجراب ولسوالۍ د افغاني او په شغم په دره کې زیږیدل. ابتدایي زده کړې مې تر 15 په بولې چې شپږم تلالم په افغاني او په شغم په متوسطه لیسه کې تر سره کړې چې په دغه وخت کې کودتا رامنځته شوه او زموږ هغه د تحصیل بهیر مو ودرېد او بالاخره پاکستان ته مهاجر شو. نو چې هلته بیا د مجاهد په نامه باندې د مجاهد لیسې په نامه باندې یو لیسې افتتاح شوه چې اصلا د جمعیت اسلامي سره تعلق درلود. دوهم سم نه مې خپل درسونه هلته شروع کړل. بلاخره په 1988 کال کې دغه لیسې نه فارغ.
لیسې تر فراغت وروسته مو چیرې زده کړو ته دوام ورکړ؟
تر هغه وروسته یو کال دوه کال مده کې د مجاهدونو سره مې مرستې کولې چې البته مرستې مې فرهنګي وي. د افغانستان مختلفو ولایتو ته مې سفر کوو چېرته چې مکتبونه ایجادېدل، چېرته چې سواد آمیزي کورسونه وو، هلته به ما دغه فرهنګي مواد، کتابونه، دا شیان تهیه کول او په خپل د سواد اوازی د استاد په توګه مجاهدونو ته مې درس ورکړ. تر دې چې یو بل پوهنتون د اسلامي پوهنتون، جهاد پوهنتون په نامه باندې د حزب اسلامي د خاطر ایجاد شو، په هغه کې مې کانکور کې برخه واخیستله او په زراعت پوهنځي کې کامیاب شو. زراعت پوهنځی مې تقریبا درې کاله، یعنی د څلورم کال په درشه کې و چې هلته د جهاد پوهنتون بیا وروسته د اسلامي پوهنتون په نامه باندې ونومول شو، تعقیب کړي او بالاخره په افغانستان کې د ازادۍ لړۍ راغله او مجاهد مهاجرینو مجاهدینو بېرته افغانستان ته کډه شول. سو په دې وخت کې زه ننګرهار پوهنتون ته راغلم. آخر کال مې د ننګرهار پوهنتون کې د بایزیرو کام په پوهنتون کې خپل سر ته ورسو. بالاخره کابل ته راستون شو. په کابل کې مې هڅه کولای شم په علمي کادر د کابل پوهنتون کې شامل شم، خو دا موده لږ طولانی وه. په انکشاف اتحاد کې مې کار پیل کړ، چې هلته مدیر د سمیع بصري ما لږ په د ژورنالیزم کې هم تقریبا یو دوه کاله دا کله د جهاد په وخت کې مې د مجاهدینو سره مرسته کوله فرهنګي، هلته ځینې دا ژورنالیستیک کارونه مې هم کول. بلاخره یو کال یو نیم کال تقریبا دوه کاله مې په دا وزارت کې کار وکړ، بیا د کابل پوهنتون قدر ته راغلم شهدالاعلام په قدر کې شامل شوم. یو کال مې نامزدي دوره هلته تېره کړه، بعد یو کال تدریس نه یو بورسیه بله وه چې تقریبا رقابتي وه، پاکستان په پخوا د ان ډبلیو ای پی اګریکلچر یونیورسټي په نامه مسامه وه، اوس ته نه پوهېږم څه شی وایي. په هغې کې مې د ماسترۍ لپاره بورسیه واخیستله، یعنی یو رقابتي جیاري ټیسټ کې مې شرکت وکړ، په هغې کې بریالی شوم او بالاخره هلته لاړم. او په 2002 کال کې ماسترۍ مې خپله تقریبا د ایم فل درجه په درجه پورې وه ترلاسه کړه، او بیرته کابل پوهنتون ته ستون شوم.
خو استاده، کله چې بیرته کابل ته راستانه شوې، کابل پوهنتون ته، نو د دې ځای په اړه راته وایي چې استادی مو پیل کړه، د نورو کارونو په اړه وایي چې پوهنتون څنګه و؟
کابل پوهنتون کې مې خپل تدریس ته ادامه ورکړه تقریبا دوه درې کاله. بیا د هغې نه وروسته یو بل فیلوشپ د انډیانا پوهنتون د امریکا د خوا مونږ ته راغی. مخکې د امریکا ته لاړ شو، یو میاشتنی یو فیلوشپ د المان د خوا راغی. المان ته سفر وکړ، د استادانو سره چې تقریبا د زراعت پوهنځي ډېر استادان مونږ سره وو، هلته لاړو. خو په دې ځای کې المانیانو هم اسسمنت کوو، لټه کوله چې سره قانون سره کومک کی کوم موږ په دې لټه کې یو جهاز او ګوښ خپل تحصیلات ته ادامه ور دیو. میاشت نه وروسته بل افغانستان ته راغلو، په افغانستان کې بیا یو بل لړۍ و د انډیانا پانتون چاته یو دفتر لرو په زراعت پانزي کې، نو هغه هم یو میاشت یو سمستر ته په دعوت کې تاسو پر دو پانتون درایسي. بیا پر دو پانتون ترالم، په پر دو پانتون کې مې د خاورې په ډپارټمنټ کې د استاد سره تقریبا څوم اسسټنټ سره اتلمه، هلته مې تدریس وکړ. یو سمستر نه تقریبا زیات هلته تدریس وکړ. د هغې تدریس نه وروسته بیرته افغانستان ته ستون شوم. په افغانستان کې چون زیات فعالیت مې کو او بکګراوند مې دومره د افغانستان ته تا معلوم نشه، د هجرت په دیار کې پوهنتون لوستل او تحصیلات کول، او بیا د یو پیش د پرمختللې نړۍ سره رقابت کول، د پرمختللې نړۍ د استادانو سره تدریس کول اسانه کار نو. خو لله الحمد ټول چارې په بدلتوب سره مې ترسره کړې. نو بیا دلته یو بل پروسه شروع شو، د جرمن اکاډمیک اکسچینج پروګرام په تحصیلات عالی کې یو دفتر لرو. ده دې دفتر ته د زراعت د پانزي ټول استادانو ته دعوت ورکړي چې تاسو راشي، که څوک علاقه لري چې خپل تحصیلاتو ته ادامه ورکړي، نو تاسو کولی شئ یو انټرویو ولوکي، بعد د هغې نه تاسو کولی شئ موږ به بیا خپله تصمیم تاسو ته اعلان کړو. نو هلته په شرکت وکړه آخري کس ما لله الحمد هغې هم د زما انټرویو سمه تقریبا ارزیابي هغې په زړه وه. او بعد دوه کلو یې راته بیا اعلان وکړ چې تاسو خو بریالي شوي یاست، کولی شئ خپل دکتورا په المان کې ترسره کړئ. بیا دوه کاله بعد کله چې د امریکا نه بیرته راغلم، دا زنګ ما ته راغی چې تاسو راشئ خپل اسناد تکمیل کړئ او تاسو قبول شوي یاست دې پوهنتون ته به راځئ. د هغې نه وروسته خو په همدې جریان کې خپل دغه تدریس و او علمی مقالو باندې کار کول، تحقیقات مې هیڅ داسې کوتاهي مې پکې را نه وستله، خپل کار مې کوو د ځوانانو ته. بیا موافق شوم لاړم المان ته مې سفر وکړ. په المان کې 15 کاله راته وخت راغی چې خپل دکتورا تکمیله کړي. لله الحمد خدای په مرسته په درې کلو کې مې خپله دکتورا بشپړه کړه او بیرته افغانستان ته ستون شوم. خپل تدریس ته مې ادامه ورکړه او په دې دوران کې ډېرې زیاتې مقالې مې لله الحمد لیکلې، یعنی دومره چې بعد زیاتې مې لیکلې وې. د ځینو ستونزو او مشکلاتو له امله چې موږ کابل پوهنتون کې مجهز لابراتوار نه لرو، کله به مې چې ارقام جمع کړل، یا د هند ته یا پاکستان ته، بیا هم داغه مصارف دومره گزاف شو هم نه پوره کېده، خو د خپل معاش نه مې د خپل شخصي پیسو نه مې کوشش کوم چې دا نمونه تجزیه کوم او مقالې په پرې ولیکم. لله الحمد موافق شتم مقالو ته مې خپل ادامه ورکړه، خپل کار ته مې ادامه ورکړه. دا رتبې مې نورماله توګه باندې د پوهیالي وروسته پوهنمال شوم او پوهنیال شوم، پوهنمال شوم بالاخره پوهندوی او پوهنی رتبه مې په کابل پوهنتون کې واخیسته. تر په لنډه توګه چې تر تقریبا 2021 محتله پورې کابل پوهنتون کې استاد وم.
تاسو ویل چې مجبور شوی د شوروي اتحاد له یرغله وروسته مجبور شوی چې پاکستان ته هجرت وکړي، په دې اړه راته وایس هغه کلونه مو په یاد دي، څه ډول خاطرې لري له هغه وخته؟ ځینو لپاره دغه هجرت ډېر تریخ و، هلته بیا ډېرې سختۍ تیرې کړې دي. تاسو د خپل ژوند او د خپلو خاطرو په اړه راته وایس.
کله چې ګذرته رامنځته شوه په منطقه کې په ظاهره توګه سلام صاحب صادق منه درته وایم، مونږ خوشبینه وو چې ولا دا تحول راغی، کېدی چې دا تحول د افغانستان په قید وي، اما متاسفانه دا تحول ډیر معکوس شو.
کله تاسو له کورتا وروسته مهاجر شوئ، دا د مهاجرېدو خاطرې راته وایس، هلته څنګه شرایط ول؟
نه زه به تقریبا په یو استثنایي کیس کې وم، کله چې زه پاکستان ته لاړم ما سره د خپل فامیل غړي چې ماما مي وو نیا مي وو، زه تقریبا لږ د نورو مهاجرو نه متفاوت وم، زه سودوم کور م لرو، د نورو مهاجرو سره مې چې خپلوان غړي مي وو دې سره مې ژوند کوو، په دې سره کې شامل شوم. ولې د مک تحصیل په دوران کې د فخ او بشارګۍ سره ډېر زیات مخ شو، او بیا هم کوشش هم کوم چې سره کوم دا 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 ترنګړې پروت یا د ترنګړې ژوند ذاته د سم کو خپل تحصیل ته ادام ورکړو. دومره زیاتې ستونزې په هجرت کې سره مخ نه شوم، مستقیما خپل تحصیل ته ادام ورکړه. نو تر جوزا کله چې جوزا اخر به کېدل مکتبونه به رخصتېدل او موږ به بیرته د جهاد ډیپو ته راتلو یا به وطن ته راګرځېدلو. ما ځکه مخې ولې چې په فرنګي فعالیتونو کې به خدم کتابونه به راوړم، یو سبب راوړو د نور کوم کسان چې په دې منطقو کې دولت لاسرسی نه لرلو، د آزاد منطقې د دې سره مرسته کوله. د هجرت په مده کې دومره زیات نه کړېدل، ما هجرت کې تقریبا خو ما شوم او خپل تحصیل مې په سمه توګه ادامه ورکړ.
او بیا چې بیرته خپل وطن ته راغلی څه ډول احساس مو کوو؟
کله چې بیرته وطن ته راغلم اول خو ما ته هر وخت به راتلم په دارو ستیګانو کې جبهاتو ته به راتلم د مجاهدونو سره د کومک لپاره، ولې کله چې د ازادۍ وخت نږدې شو نو موږ ته داس یو خوشحالي راغله چې موږ فکر کوو چې موږ د دنیا ته نوي وزېږېدلو. تاسو فکر وکړئ چې هر څومره سړی ښه وزېږي په مهاجرت کې احساس د فقر کې، احساس د ذلت کې، احساس د لرې والي د وطن، دا سړی په مورال باندې ډېر منفي تاثیر لري. کله چې ازادي وشوه هغه سیاسي پروسې څه کوي چې څه رقم خلکو ته ناوړه استفاده وکړي، ولې موږ دپاره نوی لمر اوچت موږ په ژوند باندې راوقته او یو هم کړو، موږ ولې چې اوس به ازادي شي، اوس به یو اسلامي نظام جوړ شي، او کوم چې داسې وعدې موږ ته شوې وي د مجاهدینو د رهبرانو دپاره، دا د جهاد ارمانونه به موږ بیانول چې داسې نظام به یو، داسې آرامي به وي، لاسوانه مقت به شي، د بهرني یرغل به ختم شي، او داسې یو ښه اسلامي نظام به وي. په دې خوب باندې موږ ډېر خوبونه لیدل، ډېر زیات خوشحاله وو، ډېر زیات خوشحاله وو. تاسو یقیني سروان صاحب چې کله دا رادیو مې نیوله، په رادیو کې وویل چې ازادي مو مبارک شه، ما به یو ناڅابي غږ کوم چې قربان قربان قربان. یعنی دې دومره احساس نه یوازې زده چې دا څه محصولین وو، څه متعلمین وو، یو ناڅابي به دې الله اکبر غږ کوم، ډېر خوشحالي سره چې موږ وطن آزاد شو، موږ به خپل وطن ته ځو او ان شاء الله خپل وطن ته خدمت کوو.
بیا چې په کابل پوهنتون کې تاسو استاد شوئ، دغه وخت راته وایست استادی تاسو ته څنګه ښکارېده؟ له دې کارمو خوند اخیست، لذت هم اخیست، ځکه چې هغه کارونه ومن خلکو ته روحي خوند ورکوي، چې فکر کوي چې نور ته کار کوي، خدمت کوي.
د کابل پانتون کې زما د دندې پیل تاسو فکر کې سره ما سره داسې مې فکر کوي چې زه داسې یو دنیا سره مې تعلق پیدا شوی دی چې په هغه کې ټول امید دی، خوشحالي ده، او هیڅکله داسې منفي خیال ما ته نه راپېښېده چې زه به داسې فکر وکړم چې افغانستان به کوم اړخ ته ځي کوم اړخ ته به ځي. ځوانانو نوې هیلې وې، نوې ارزوګانې وې، او هڅه مې کوله چې باید د دنیا د بکرو یعنی د نویو تحقیقونو ته لات واچوم، نوي معلومات راټول کړم تر څو وکولی شم خپل ځوانان په دې نوي پروسې باندې د ترقی خواته د انکشاف خواته سوق کړم او د دې سره مرسته وکړم او خپل ځان ورسوم. ډېر زیات هڅه مې کوله ځکه چې ما په پاکستان کې چې درته وویلي چې موږ د پانتونو سره په تماس یو او نورې نړۍ سره چې تقریبا د انټرنیټ دونه سهولتونه نه، خو بیا هم چې فکر کوو چې تحصیل څومره ارزښت لري، پیشرفت څومره ارزښت لري، یعنی خپل هیواد کوم خواته وړی شو. په دغې هیلو ارمان باندې په کابل پوهنتون کې ډېر په خوشحالۍ باندې ما خپل کار شروع کړ. ولې متاسفانه یوه مسله په کابل پوهنتون کې وه، کابل پوهنتون باندې 14 کلنه دوره تېره شوې وه، ذهنیتونه دونه چې زه فکر کوم زموږ پر وړاندې دومره سم نه و. نو کله به چې بحث کېده دغه د هجرت مسله به راتله، چېرته به څومره وړتیا مې لرودله چې زه یو موقف واخلم، دوی به راته د هغه په هغه سترګې کتل دا خو والا جهادي دی او دا یعنی د جهاد کې برخه اخیستی ده، دومره زیات به د دې دپاره د علاقې وړ سړی نه. او هر کله چې ما هڅه کوله چې زه پیشرفت وکړم لږ د ستونزو سره مخامخ کېدلم، یعنی داسې زما دپاره خوشبیني موجوده نه وه. لنډه دا د توام چې کله دغه د کرزي نظام هم راغی، دلته سیستم جمهوریت شو، سیستم دیموکراتیک شو، نو دلته انتخابات شو چې باید د فاکولټي رئیسان ټول باید دغه شي دا په انتخابي شکل باندې وټاکل شي. داسې یو سیستم راغی چې دغه پخوانی نظام کسانو دوباره دغه ټول ریاستونه تقریبا موږ دوه نوي ډپارټمنټو فاکولټي او ډپارټمنټونه موږ درلودل، څه چې هغه کسان د تیر نظام خلکو هغه ټول بېرته په خپل باندې راغلل، په ښه موقفونه ترلاسه کړل. ولې دې د وخت ته کتل چې دا وخت د دې سره څه رقم برخورد کوي په اداري سیستم کې د ستونزو او مشکلاتو سره مخ و. لږ تعصب، لږ زموږ په وړاندې لږ ضدیت موجود و. نو کله چې دا ټول رئیسان تر منځ ده هغه ښه برسونه چې برالته ټول د دې شول.
استاد صاحب اوس مو اراده سره منظور مو لکار نه ده خپل اکاډیمیک چارو ته دوام ورکوي او ک غواړي په کوم هیواد کې مهاجر پتو غشوند وکي.
دوس مال د لپاره زه د کوم دندې په لټه کې نیم، زه خپل استادم د کسل په پانتون کې خپل دندې ته دوام ورکوم او خپل اکاډیمیک چاره تعقیبوم. هغه تحقیقونه چې ما په افغانستان کې ترسره کړي لله الحمد هغه موافق دي او هڅه کوم چې هغه نشر کړم او ورسره نوي تحقیقونه مې کړي دي په لارې جوړ دي چې اوس یې په غربي افریقا کې ترسره کوم او همدارنګه کېدای شي یو برخه په ایران، پاکستان او په هند کې هم ترسره شي. دا تحقیقونه د افغانستان تحقیقونه جلا دي او زه هڅه کوم چې خپل ځان په اکاډمیکو فعالیتونه کې بخت وساتم او اصلي هدف هو تاسو ما مخ کې ویل چې اصلي هدف مې خپل وطن دی، خپل خلق دی، ولې خدمت نور نړۍ ته، نور بشر ته هم زما عبادت دی. ځکه تعهد به کړی دی چې خپل دا کار وکوم. د اوس لپاره استادم خپل چارې په منظمه توګه په خپل مسلک کې د المان په پانتونو کې ترسره کوم او راتلونکي به وګورو کې چې زمينه یا شرایط مساعد شو شیخ خپل وطن ته لاړ شو، بیرته به خوشحالي سره لاړ شم، خپل دنده به بیرته هلته د سره ونیسم. بیا ولې کوشش هڅه به دای چې دغه تعصب دا تبعیض باید کم شي، افغانانو لپاره باید وی اخلاص شي، متخصصو کدرونو لپاره باید لږ احترام قائل شي. هدف مې دا نه چې داسې احترام چې موږ لپاره تشریفات ونیسي، موږ لپاره موټران ګل پوشکي نه، موږ لپاره مسؤول د ژوندانه زندگی زموږ ابرو عزت دا باید خوندي وي. د چا نه زیاته تمه نه لرو. موږ پوهیږو چې افغانستان څه رقم دا څه رقم وطن دی او څه رقم دا سیاسي بهیرونه بدلیږي او رابدلیږي. د دې تشریفاتو تمه د چانه نه لرو. موږ صرف د خپل ژوند د ادامې لپاره چې په مسؤونه فضا کې خپل ژوند ته ادامه ورکړو، هغه معاوضه چې معاش ته ویل کېږي دا جګو معاشونو تقاضا هم نه لرو. موږ ته د وطن خوشحالي، موږ ته د ځوانانو خوشحالي معاش ده، موږ ته عزت رابخي، موږ د ژوند د خپل خوند اخلو. دا چې ډېر معاشونه اخلو په نورو هېوادو کې موږ کار کوو، دا موږ دپاره سمه نه ده. ولې دا کوم طبیعي چې دی لري باید دې باندې یو تجدید نظر وکړي، باید په دې فکر وکړي. او بل دا چې کار آل د کار ته سپارل د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هدایت دی، دې باید دې ته لږ توجه وکړي چې کار باید هر کار ته وسپارل شي. سمه ده، قهرمانی دې راوړه، ستا په خوله باندې افغانستان د اشغال نه خلاص کړ، په شمشیر راغلي. ولې موږ هم اهل د منطقه او عرفان یو، موږ په دې ټولو خبرو پوهیږو چې څومره ستا دا وینا، څومره ستا دا ادا پر ځای ده او څومره نه ده. موږ په دې باندې ټول پوهیږو. نو څه خیر دی چې څه دې کړي، هغه دې ستا وي او د افغانستان کډرونو ته باید خپل ځای وي، د افغانستان متخصصینو ته باید خپل ځای وي. هغه لاسته راوړنې چې موږ په شل کال جمهوریت کې ترلاسه کړي دي، جمهوریت وکړه، اشغال وکړه، هر بلا وو، موږ د چا سره په اشغال کې مرسته نه ده کړې. موږ د افغانستان د طبیعت لپاره کړې، موږ د افغانستان د اقتصاد لپاره کار کړی، هر چا چې کار کړی. متخصصینو تعهد داده چې هغې باید د افغانستان ملي اقتصاد ته باید نظر وکړي، باید خلقو دپاره د وسا ژوند، یعنی مسؤلیت غذایی چې موږ ورته وسوایي په ارزانه بیه کافي اندازه په صحیح توګه خواړه ټولو هېوادوالو ته ورسیږي. د خپلو منابعو نه په مؤثره توګه باید ګټه پورته کړو، خپلو منابعو نه باید مؤثره توګه استفاده وشي. دا چې ته بهرني متخصصین غواړې او خاطر د اشغال د خاتمې خبرې کې، دا په خپله یو نوه بله د فرهنګي اشغال دپاره زمینه برابرول دي. او هیله لرم چې دته باید توجه وشي. موږ ډېرې سختې ګاللې دي، ما د هجرت خبرې ډېرې زیات ونه سپړلې، یعنی بیا هم زه په تقریبا په سهولت کې وم، د فامیل حمایت را سره وو، خپل تحصیلات مې وکړې. ولې هجرت ځان ته د ناامیدۍ څپې لرو، د هجرت ځان ته مثلا هغه مسؤلیت چې موږ په خپل وطن کې لرو، هغه ویاړ چې موږ خپل وطن کې لرو، هغه وقار چې موږ په خپل وطن کې لرو، هلته نه درلود. ولې هدف مو ټاکلی وو چې تحصیل دی، تحصیل دی، تحصیل دی، لله خپل هدف ته ورسېدلو. اوس هم ټول لاسته راوړنې به مې د افغانستان په نفع وي، ټول لاسته راوړنې به مې د بشر په نفع وي. او کوم ریکارډ چې اخلم هغه بیا د افغانستان ویاړ دی، بیا د افغانستان افتخار دی. خپل وطن نه شمېرولی، خپل خلق نه شمېرولی، او تر څو چې هغه چې وسم وي د خپل وطن سره درېږم، د خپل خلقو سره مرسته کوم.
انسان په ژوند کې ځینې په زړه پورې خاطرې لري چې شای نورو ته هم په زړه پورې وي. که داسې کومه خاطره لري له اوریدونکو سره یې شریکه کړئ.
سروان صاحب، مطلب خاطرې ډېرې لرم، خو یوه د جهادي خاطرې یادونه به وکړم. هغه دا و چې کله د مکتوب وخت نږدې شو او رخصتیان مې ختمې شوې، بېرته مخ پاکستان سفر کوو، ځکه زموږ لاره دغه د سروبي لندې په هغه باندې وه، په شهیدان یو منطقه ورته وایي، په دې به تېرېدلو داسې پاکستان ته بدلو. ما سره مې کشور ورور مو، کله چې دې ساحې ته ورسېدلو دلته روسانو کمین وه، او چې کله په دې سیند غاړه باندې کمین وه، او د کمین وروسته بله لاره موږ نه لرودله، شاته هم نشو تللی، دېخوا هم نشو تللی. نو دا کتلم چې ټانګونه د روسانو لاړو، بالاخره موږ آهسته آهسته د دې سیند نه پورې وتلو، او دار خوانه باندې د زخمیانو غږ راته چې کومک، او موږ په داسې حالت کې چې سره کومک هم نشو کولی. او بالاخره دې غره ته هم دې تورغه ته هم مخه کړه، کله چې یو وخت ورسېدلو نور په ځان نه پوه شوي. نو زما دې په چانته کې لږ ذره ډوډۍ وو، د کور نه ته څه شیان جوړ کړو چې زه باید د سفر داسې خوراکي توکي وو چې باید وخورم. نو یو وخت یې کېږم چې مر ډېر جګ شوی دی، شپه را باندې ټوله تېره شوې ده، خو دا شاته دا چانته مې ګورم چې پاکه خالي ده. دا نو کوم بل حیوان راغلی ده، دغه ټولې رانه خوړلي، خو ماته څه نه دي ویلي. او بله جالبه خاطره مې زروان صاحب محترم، کله چې دا محصلي دوره مې شروع شوه، چون محصلي دوره په هغه وخت کې هم د دې حکومت سکالرشپ مالرشپ چې نه، چون په رقابت باندې تلم، نو د دې د فیس د برابرولو دپاره ما وخت د کور سامان مې ټول خرڅ کړ، څه چې مې لرود تلویزیونو کې څه شوي دا مې خرڅ کړ، او څو روپۍ کلدارې مې جوړې کړې چې لاړ شم هغه د پوهنتون فیس ورکړم. خو لاړم، خپلوان مې په فقیر آباد کې، شپه مې دې سره وکړ،
په سبا وختمه چې لاشه پانتون دا پیسې ورکم کله چې موټر کې کینای سي دنه ما نږدې نیمایي سفر مې کړو یو وخت چې دا نگران نظیم ماته اقرار راکا چوپته چلاس کوم هیڅ پیسې نشته نو په دې وخت کې ټولې پیسې د فیسو هر څه مای کې وي نو بل داسې وسیله مې نه لرودله نو په دغه حالت کې چې جب کې پیسې نه وي او داسې خولي را باندې رالی او د ضعف حالت را باندې را چې دا زما ډېره کمزوري وه او بالاخره موټر ته مې ویلې کوز مې کوي چې املته کوسلم دا بده خاطر او د دې په وړاندې بیا بل د خدای نصرت را سره او چې هغه کله پانتون کې یو دوه هفتې وروسته یوه خارجي راځي په تالار کې ټول افغانان غواړي او زه زما اوږده ږیره وه زه آخر سر کې کینستم ما داسې فکر کوو چې ده به ما ته توجه ونه کړي خو دا محسنونو سره یې هغه کړو چې تاسو افغان مهاجر یاستئ تاسو سره به موږ څه کومک وکړو سکالرشپ درکړو چای درکړو چای درکړو په آخري لحظو کې ما ته فکر شو ما ته ویلې کولی شي چې تا سره یو عکس واخلم ما مالول نه ولې ته څنګه راغلی ما ورته ویلې ما له زه خو کابل پوهنتون کې استاد یم دلته راغلی خپل مقصدي کوم ولې څوک تا سره مرسته کوي ما له مرسته څوک نه کوي هغه خپل مصارف په خپله برابرو صرف زما نوم یې واخیسته او بس لاړ څو وخته موده بعد زه سخت اقتصادي ستونزو سره مخ وم یو زنګ ماته راځي راته وایي چې دا فیسکالرشپ تاته لپاره منظور شوی دی او راشه د چاته بنګ د پیسې واخله دا ما لپاره د ژوند یو بله ډېره ستره خاطره وه چې نه راته چا وعده کړي وه نه بل نه بل نو ماته زنګ راځي چې راشه دولس زره کلدانې ته راغلي دا وخت چې هغې سره ما خپل تحصیل مخته یوړو فامیل سره مې مرسته وکړو
ډیره مننه پوهان زاکر الله ساپای وو زموږ د دې ورځې میلمه له تاسو ډیره زیاته مننه پوهان صاحب او له تاسو اوریدونکو هم منندوی یو
نصیب کی غریبی دا خفا کی